تاسو ښه ستر فروغ د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري د هلمند یو پوځي چارواکي وي په حکومت کې د نن ناسم مدیریت په دې ولایت کې امنیتي ستونزې پیښ کړې دي. نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس خبرونه له اسد الله لودي ناوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د هلمند چارواکي وایي چې د کمزوري مدیریت له امله په دغه ولایت او ټول هیواد کې جګړه توده شوې. په پام کې ده چې سلما بند پر روان غبرګولې میاشت کې رسماً د افغانستان دولت ته وسپارل شي. او جانکيري بنن د امریکا د بهرنیو چارو د لومړني وزیر په توګه د جاپان په هیروشیما کې د تاریخ د اولی اټومي حملې قربانیانو ته د درناوي مراتب پر ځای کړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي چې په بخښنه سره په هلمند ولایت کې د امنیت جګپوړی مسول عبدالجبار قهرمان وایي کمزوري مدیریت د هلمند او ټول افغانستان په کچه د امنیت په وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی قهرمان ازادي راډیو ته وایي چې حکومت له بیلابیلو سیاسي ډلو څخه جوړ شوی او هر ډله غواړي د خپلې خوښې سره سم کسان په مهمو دندو په کار وګماري. جبار قهرمان همدارس ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته په هلمند کې امنیت خوندي کولای شي. قهرمان وایي په هلمند کې اوس مهال امنیتي حالات سم دی، ځکه د پوینه حالت ډیره افغان ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو سمبال شوې دي. خغلی قهرمان همدار زیادونه کوي چې اوس مهال له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا کار روان دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د کابل جلال آباد د دوهم لاین سړک درغونې لپاره به سلګونه سرتیرو ته دنده وسپارل شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په حواله خبر ورکوي چې نوموړي د پوځي شورا په غونډه کې ډاډ حاصل کړی چې د کابل جلال آباد لوی لارې دوهم لاین درغونې د چارو د امنیت لپاره به ډیر ژر له مرکز څخه د سرتیرو د استخدام حکم ترلاسه کړي. ښاغلی شیرزاد ویلي چې د کورنۍ چارو وزارت د سرتیرو له جذب سره موافقه کړې او د دې شمیر سرتیرو استخدام به ډیر ژر پیل شي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دې شمیر سرتیرو له ګمارلو سره به د سړک د جوړولو چارې پیل شي او د امنیت په وړاندې د خنډونو مخنیوي به وشي. د یادونې وړ ده چې د کابل جلال آباد د لوی لارې د دوهم لاین درغونې په چارو کې د چټکتیا غوښتنه د ننګرهار ولایت ولسونو درې میاشتې مخکې هغه مهال کړې وه چې ولسمشر اشرف غني د ولایت ته سفر کړی و. په پام کې ده چې د سلما بند پر روان غبرګول میاشت کې رسماً د افغانستان دولت ته وسپارل شي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته ویل چې د هند سفیر پرون د هرات له والی محمد آصف رحیمی سره په کتنه کې ویل چې په هرات ولایت کې د سلما بند ټول ساختماني او تخنیکی چارې په جوزا میاشت کې پای ته رسیږي او مسؤلیت به رسماً د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. چارواکي وایي چې سلما بند څخه باندې 80000 هکتار ځمکه د خړوبولو ترڅنګ د شا او خوا 200 میګاوات برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. د پلان لمخې د سلما د بند له برېښنا څخه به د هرات ولایت د چشت شریف او به پښتون زرغون او کرخ ولسوالۍ اوسیدونکي ګټه واخلي. د هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. جانکيري بنن د امریکا د بهرنیو چارو د لومړني برحال وزیر په توګه د جاپان په هیروشیما کې د تاریخ د اولی اټومي حملې قربانیانو ته د درناوي مراتب پر ځای کړی. جانکيري پرون د اوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی وو په یو غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان د غخارته ورسید. تمکیږي دای او د جیو ډلې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د هیروشیما د سولې په یادګاری موزیم کې د ګلانو ګډي کېږي. خو د امریکا یو عالی رتبه چارواکي خبري اعلان ته ویل جانکيري به د جاپان پر خلاف د اټومي بم د کارونې لقبل به خنونه غوړي. د 1950 میلادي کال د اګست پر 26مه د اګست پر 26مه د امریکا بي 29 ډوله جنگي الوتکه پر هیروشیما یو اټومي بم خطا کړ چې شاوخوا 80000 کسانی ووجل. تر دې پیښې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګاساکي ښار ویجاړ کړ. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیچا سره خبرې اترې ونه کړي. جواد ظریف دا څرګندونې پرون د استونیا د بهرنی چارو له وزیرې مارینا کالوراند سره تر کتنې وروسته وکړې او ویل چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په اټومي موافقه کې د ایران د توغندیو پروګرام نه دی شامل. د ظریف په وینا د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری د تیر اونۍ د هغو څرګندونو په وړاندې ښکاره خبرګون و چې ویلي وو امریکا چمتو ده د ایران د توغندیو د ازموینو د سوله ییز حل په مقصد له دې هیواد سره خبرې اترې وکړي. ظریف وویل که امریکا د منځنی ختیځ د امنیت په اړه پر اختیا جدي اندېښنه لري نو پر اسرائیل او سعودي عربستان د وسلو پلورل بند کړي. ظریف زیاته کړه متحده ایالات پر ایران به بنسټه تورونه لګوي د که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو زیاته کړه د امریکا خپل متحدان د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روسي هوایي ځواک او د سوریې پوځ د حلب ښار د آزادولو د عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د تاس خبری آژانس د راپورونو له مخې د سوریه صدر اعظم وایل الحال کی پرون د روسیې د پارلمان له یو شمېر غړو سره چې سوریه ته سفر کړی وویل چې سوری ځواکونه د په وینا له خپل روسی شریکانو سره پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي څو حلب ښار آزاد کړي او ټول هغو غیر قانوني وسلوالو ډلو مخه ونیسي چې اوربند یې یا نه دی منلی او یا یې سرغړونه ترې کړې ده. د روسیې د سنایي وغړي دیمتری سابلین چې په روسیې پلاوي کې شامل دی آر ای ای خبری آژانس ته ویل چې د روسیې هوایی ځواک به د جګړې په ډګر کې د سوریې له پوځ سره مرسته وکړي. د سوریې د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې پرون ویل چې په تیرو دوو ورځو کې د حلب د جنوب په څو جبهو کې جګړه روانه وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د جبهه النصره په نوم وسلواله ډله په هغو اوربند کې شامل نه دي چې په تیره فبروري میاشت کې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب موافقه پرې شوې وه. پانا غوښتون کو روسل هیغه د مقدونیا له پولیسو سره شخړه وکړه چې اجازه ورنکړل شو د مقدونیا او یونان ترمنځ لموانی او تیر شي. راپور نو وايي پولیسو دغه پانا غوښتون کو د شړل لپاره له اوخکو بهون کې غاز به سودون کو لاسي بمونو او ربړي مرمۍ او استفاده وکړه. په جواب کې پانا غوښتون کو پر پولیسو د ډبرو وارونه وکړل. د بي پوله ډاکټرانو ټولنه وايي د دوی روغتيایي رضاکارانو په سیمه کې درې سو وطن چې د غازو د کارونې لپاره تنفسي ستونزې ورته پیدا شوي وي یا هم پر ربړي مرمۍ او ټپيان شوي وو تداوي کړی دي. پاکستان پر وختون کې بستر شوې دي. د مقدونیا پولیس وایي چې د دوی دوه درس امنیتي سرتیری هم ټپيان شوې ده. 50 تنو ټپونه شدید دي. د غشخړه ادمینی سرحدي سیمه ته نږدې شوې ده. او وروسته خبر دا چې په یمن کې شیعه حوثی یاغیان او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه اوربان چې د اپریل د 10 مېرې نیمې شپې نافذ شوی رعایتوي. دغه ائتلاف په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه اوربان ته د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په غوښتنه درناوی کوي خو هر ډول حملو ته د ځواب ورکولو حق خوندي ساتي. د حوثی یاغیانو یو ویاند وویل یاغیان به هر ډول حملو ته ځواب ووایي. ایران د دغو یاغیانو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې د یمن حکومت نسکور کړي. لسه باندې یو کال راهیسې د دواړو لورو ترمنځ شخړه کې تر شپږ زرو زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
تاسی ازادي راډیو ته ورجیاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. را پرونی کې اورې د هلمند یو پوځي چرواکي وایي په حکومت کې د نننه ناسم مدیریت په دې ولایت کې امنیتي ستونزې پیښې کړې. خو عبدالله جبار قهرمان د افغان قواوو پر مستقل کېدو ټینګار کوي.
نور زموږ افغان پوځ ته دا پکار ده چې مستقیما مستقل په خپل وطن کې مسؤلیت پر غاړه واخلي.
روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې شکره ناروغي په زیاتېدو ده. په کونړ کې معلولین شکایت لري چې له پامه غورځول شوي.
دغه چې زمونږه معاشات په خپل وخت باندې نه راکول کیږي. د کار په قانون کې چې څومره حق مونږ ته راکړل شوی دی هغه نه ده بیا رغونې په کارونو کې مونږ ته کار نه راکوي.
په زابل کې بزګران ګیله لري چې د دوی په نامه مرستې ایستل کیږي خو نور کسان یې وړي.
غیر مستحق خلکو ته ورکول کیږي. هیڅ چاته دای فکر نه کوي چې هغه مستحق ده. دغه زمینداری هغه یې ورکوي.
د ورکو بلوڅو کورنیو په بلوچستان کې د لوژې اعتصاب پیل کړی. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر وروستیو څرګندونو هم راپور درته لرو. د ورکو ازن د لټي پروګرام هم په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ واوري. په هلمند کې د امنیت جګپړې مسؤل مقام وایي چې په حکومت کې د نن ناسم مدیریت له هغو عوامل څخه دی چې په دې ولایت کې د امنیت په وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. عبدالله جبار قهرمان دغه راز یادونه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي سوي او نړیوالو ځواکونو ته په پوځي عملیاتو کې د ګډون اړتیا نسته. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
عبدالجبار قهرمان وایي کمزوری مدیریت د هلمند ولایت او ټول هیواد په کچه د امنیت په وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی قهرمان چې ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په هلمند کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جګپړي مسؤل مقام په توګه په دنده ګمارلی دی، ازادي راډیو ته وویل حکومت له بیلابیلو سیاسي ډلو څخه جوړ دی چې هر یوه یې غواړي له خپلې خوښې سره سم کسان په مهمو دندو وګماري.
مختلفو عرصو کې ضابطي مدیریتي لرو. ضابطه مدیریت په دې موجود دی چې تقریبا په زر تاسره افغانستان کې دا نظام مختلف جوړ دی، له مختلفو خلکو سره جوړ دی، مختلفو ذهنیتونو خلک په دې نظام کې سره راټول دي. په دې کې مختلف لاملونه کېدای شي، شاید د مرکز د خوا څخه هم بعضې تغییر و تعینات و مثلا بعضې دلچسپی موجودی و چیزی در سیاسیون در خواه هم شهده و چیزی مثلا در نور مختلف و علاقات و لخواه و چیزی.
جبار قهرمان د بهرنیو هیوادونو بربند لاسوهنه په هلمند او نور هیواد کې د نا امنیو اصلي عامل بولی او زیاتوي چې په خو به د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د مدیریت ستونزو ته ډیره پاملرنه نه کیده. خو د پوینا له هغه وخت چې د بهرنیو پوځیانو شمیر کم شوی ورسره ستونزې هم زیاتې شوې دي. کوله دې سره سره ښاغلی قهرمان ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو ځواکونو لمرستې پرته په هلمند کې امنیت خوندي کولای شي.
نړیوالې ټولنې د افغان ملت په برابر تر ډېره د پوری خپل مسؤلیت ادا کړی دی. ډېر په خاصو حالاتو کې که ډېر سخت صورت وي بیا سړی د خپلو خارجي نړیوالو دوستانو څخه کومک وغواړي، دا ممکنه ده. نور زموږ افغان پوځ ته دا پکار ده چې مستقیما مستقل په خپل وطن کې مسؤلیت پر غاړه واخلي، چې په دغه عرصه کې تر ډېره حده پورې مسؤلیت هم افغان قوتونو ته انتقال شوی دی. زموږ افغان قوتونه نور باید دغه بار ته خپله اوږه خپله ورکړي.
عبدالجبار قهرمان وایي چې په هلمند کې اوس مهال امنیتي حالت ښه دی. دی وایي هلته ډېره افغان ځواکونه په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شوی دی. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلی قهرمان همدار زیادونه وکړه چې په هلمند ولایت کې اوس مهال له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا کار روان دی.
عمردل چې په هلمند کې د امنیت جګپړې مسؤل مقام وایي چې په حکومت کې د نن ناسم مدیریت له هغو عواملو څخه دی چې په دې ولایت کې د امنیت په وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. روغتیا وزارت د دیابت یا شکرې د وقایې او کنټرول وړ خو وایي چې دا ناروغي د وقایې وړ ده، خو په خطرناکې ناروغي په دې وروستیو کې بدله شوې ده. په افغانستان کې زیات کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې.
سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان تخمینی راپور څرګندوي چې تر 2030 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د مړینو اووم علت د شکرې ناروغي وي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا ناروغي د وقایې وړ ده او له بیلابیلو لارو کنټرولېږي. د دغه وزارت معین احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ اتل اوسی او شکرې ناروغۍ ته ماتې ورکړې تر شعار لاندې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته وویل چې د دې هیواد دری اشاریه و سلن امرین لامل شکری نروغی ده.
در کشور ما در حدود 35%
په هیواد کې د 15 سلن امرین لامل غیر ساری نروغی دی چې دیابت هم د غیر ساری نروغی څخه حسابیږي، او تقریبا د دری اشاریه و سلن امرین لامل د شکری نروغی ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د وزن کنټرول د ورځې په اوږدو کې د 150 دقیقو لپاره ورزش کول، له غوړ لرونکو خوړو کم استفاده او له دخانیاتو څخه لرېوالی د شکرې ناروغۍ په مخنیوي کې مهم رول لري. دوی وایي اوس مهال د شکرې ناروغۍ د تشخیص او کنټرول درې مرکزونه په کابل او یو هم په هرات کې فعالیت کوي. په همدې حال کې د عامه روغتیا د نړیوال سازمان یو استازي سوپیر یو ویل چې د سازمان دیابت یا شکرې ناروغۍ د مخنیوي تشخیص تشخیص او کنټرول په برخه کې د عامه روغتیا وزارت سره خپل همکاري او تداوم ورکوي.
مونږ هیله مند یو چې عامه روغتیا وزارت خپلې ژمنې عملي کړي. WHO د دیابت لمنځه وړلو لپاره عامه روغتیا وزارت سره متحد ده او اړتیا ده تر څو ټول سره یو ځای په دې برخه کې کار وکړو.
شکر مزمنه ناروغي ده او د اټکل مخې نږدې 9% د لوړ عمر لرونکو کسان په نړۍ کې په شکر ناروغي اخته دي او هر کال 1.5 میلیونه کسان د دې ناروغي له امله مري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ناڅاپي سفر په اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي، جان کیری له افغان مشرانو چې په خپلو کې جوړ نه دي وغوښتل چې سره همکاري وکړي او مرسته کوونکو ته وښيي چې د پوځي او مالي مرستو د تنظیم وړتیا لري. د واشنگټن پوسټ په وینا کیری د شنبې په ورځ د دې لپاره افغانستان ته ولاړ چې دواړو سیاسي سیالانو ته چې د هغه په منځګړیتوب 13 میاشتې مخکې د سیاسي توافق په اساس قدرت ته رسیدلي ووایي چې د روان کال په وروستیو کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو د کنفرانسونو مخکې باید خپل کارونه هماهنګ کړي. په پام کې د روان کال د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل کنفرانسونه جوړ شي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه کیری له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره له جلا کتنو وروسته له غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل، دیموکراسي د باور وړ ادارو ته اړتیا لري او له هغې علاوه په دیموکراسي کې باید ټول د مختلفو سیاسي، قومي او سمتي ډلو خلک برخه واخلي او د عامه ښېګڼې لپاره کار وکړي. افغان جنرال په هلمند کې د ګلانو بوټي کې نوي خو طالبان ځان پیوړی کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سره لیکلانی د هلمند امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي، لکه د نورو جنرالانو په څیر چې غواړي د جګړو په ډګر کې ډېر هیجان رامنځته کړي، په هلمند کې تورن جنرال موین فقیر هم له دې ټکي استثنا نه دی. د افغانستان د ملي اردو د 215 میوند قول اردو د قمندان په توګه جنرال فقیر په هلمند کې چې تیر کال یې له نیمایي په زیاتې برخې طالبانو نفوذ درلود وایي، هلمند یوه دښته ده او موږ ته پکار ده چې یو څه ګینه کړو. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د باسچن په پوځي اډه کې چې په خوا په هلمند کې د میشتو برتانوي ځواکونو یو مهمه اډه وه له ښاغلي فقیر سره مرکه کوله، سرتیری د هغه د قومندانۍ د دفتر بهر د ګلانو د بوټو په کېنولو او د ایښودل شوو بوټو او ونو په پالنه لګیا وو. د نیویارک ټایمز په وینا تورن جنرال فقیر چې کله 4 میاشتې مخکې په هلمند کې د قول اردو د قومندان په توګه وټاکل شو، یوه دنده یې د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د په زرګونو هغو غړو د ستونزې هواری و چې یوازې نمونه په تشکیل کې و خو عملنې حضور نه درلود. نوموړی وایي چې د دغې ستونزې په له منځه وړلو کې بریالی شوی، خو د ورځپاڼې په وینا د جګړې په ډګر کې وضعیت بل ډول دی. نیویارک ټایمز لیکي کله چې جنرال فقیر د قول اردو د قومندان په توګه وټاکل شو، د هلمند د 414 له جملې دوی په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي، او کله چې دنده پیل کړه طالبانو د نوزاد او موساکلا په ګډون 3 نورې ولسوالۍ هم لاندې کړې. نیویارک ټایمز وړاندې په هلمند کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره په دې ولایت کې د نورو امریکایي سرتیرو د ځای په ځای کېدو او نورو امنیتي مسایلو تر څېړلو وروسته بیا په دې ولایت کې د شنو بوټو پر مسلې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د چارو د مشر ډګروال شاولي ځازي څرګندونې راخیستې چې ورځپاڼې ته یې ویلي، د روزنې د مرکز د لارې په دواړو غاړو کې کېنولې وینې وینې دا هغه ولیدی چې د 2004 میلادي کال کې کینولی. زازای وای کله چې دا ونی کینولی امریکایي سلاکار ورته ویلو چې څه کوي، د دومره ورته ویلو چې صبر وکړي، داسې ورځ براشي چې د ملي اردو سرتیری تر سیوري لاندې کینی او نور په خپلو بارکونو کې ایر کنډیشنونو ته اړتیا ونه لري. د نیویارک ټایمز په وینا نوموړی چې د یوې دنګې او غټې ولې تر ډډ لاندې ناستو له لنډې چوپتیا وروسته یې وویل، دا اوږده جګړه ده، اوس پوهیږي چې هغه وخت د څه غوښتل چې ووایي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار په یوه ولسوالۍ کې خلک شکایت کوي چې شیزنه شوونکې نه لري او دوی زړه نشه کوي چې خپل لوڼی د زده کړو لپاره شوونځیو ته ولیږي. د پوهنې ریاست په دې اړه څه چاره سنجولې ده؟ د معلوماتو لپاره ورزو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. څه علت شول سوي د شیزنه شوونکو د کموالي یا هم نشتوالي؟
سالی صاحب ساتھ ویدون کو ہم سار نکمر غیر کندهار مجموعاً ولس ولسوالی لري چې درې ولسوالی هیڅ څوک دي نه لري او له پاتې څوارلس ولسوالۍ څخه نه داسې دي چې هیڅ ښځینه زده کوونکی نه لري. ښار ته نږدې ډنډ، دامان، ارغنداب، میوند، سپین بولدک او ژړۍ ولسوالۍ کې د هلکانو تر څنګ نجونې هم ښوونځي ته ځي، خو په پاتې نورو ولسوالۍ کې والدین زړه نه شکوي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته ولېږي. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین هم وایي چې په ولسوالۍ کې د والدینو نه لیوالتیا او د امنیت نه موجودیت د ښځینه زده کوونکو د زده کړې په وړاندې خنډونه دي. دوی وایي چې د کندهار په شپږو ولسوالیو کې ښځینه زده کوونکي درس وایي، خو چې یوازې په درو ولسوالیو کې د لوړ عمر نجونې زده کړې کوي چې ریاست ورته جلا صنفونه او ښځینه ښوونکي ټاکلي دي. البته غورک، میانشین، خاکریز، ریګستان، معروف، نیش، تختپل، شوراوک، پنجوایی، شاولیکوټ او ارغسان هغه ولسوالۍ دي چې هیڅ ښځینه زده کوونکي او ښځینه ښوونکي نه لري. په ځینو ولسوالیو کې چې کوچنۍ نجونې ښوونځي ته ځي، خو چې لوړو ټولګیو ته رسېږي، بیا والدین له ښوونځي څخه باسي. په دې اړه دلته موږ د یو شمېر ولسوالۍ د پوهنې د رئیسانو، البته مدیرانو سره هم خبرې کړي دي. د ارغسان ولسوالۍ د پوهنې مدیر وایي چې په ارغسان کې یو سل لس نجونې ښوونځي ته تللي چې شش کال یې وهم نه داسې رسېدي چې ښوونځي ته ولاړ شي. دوم لکه مخکې چې مې اشاره وکړه، وایي چې والدینو دوی له ښوونځي منع کړي دي او دوی زیاتوي چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکي خپلې کوچنۍ لورګانې مکتب ته استوي، خو چې لوړو ټولګیو ته ورسېږي، بیا د ښځینه استادانو د نه موجودیت په خاطر له ښوونځي باسي.
د ازادي راډیو خبریال په کندهار کې د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو پر ستونزو معلومات راکول. تاسو ازادي راډیو ته غوږیږئ چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ورکو ازن د لټې پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
خبریاست د ایتالیا په جنوب لویدیس کې د سمندر په غاړه د یو لري شارګوټي د اوسیدونکو اوږد عمر د څیړونکو او ساينس پوهانو پام ځان ته اړولی دی. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس د ایتالیا په دغه کوچني ښار کې چې آسچار ویلی نومیږي، 300 داسې کسان شته چې عمرونه یې تر 100 کلونو اوښتي دي. امریکایي او ایتالیایي څیړونکي هڅه کوي چې د دې سیمې د اوسیدونکو د اوږد عمر راز معلوم کړي. د دوی د تحقیق تمرکز به په دی وی چې په دې کوچني شارګي کې ولې 300 تنه تر 100 کلونو زیات عمر لري. په اشر ویلي کې چې د اوسیدونکو شمیر 2000 تنه لري، د زړه او هيري یا الزایمر ناروغي ډېری لږ دي. څیړونکي وایي په اشر ویلي کې دوی د جنټیکي شننې ترڅنګ د خلکو د ژوند شیوه، خوراکي رژیم، سپورت او عادتونه هم څېړي، او د دې اوږدمهاله څېړنې پایله به کېدای شي په نور نړۍ کې د نورو انسانانو په درد وخوري. د اشر ویلي اوسیدونکي چې د ښه صحت په لرلو مشهور دي، د کب غوښه او زیتون ډېر خوري. دا دواړه د مدیترانې د غاړې هیوادونه او سیمې زیات لري. د اشرویلی اوسیدونکي د روزمره سبزی هم په خپل خوړو کې زیات استعمالوي. دوی په نسبی ډول پلی تک زیات کوي او پر غونډیو خیشي.
نو تاسو هم کولای شئ چې د خپل صحت د شوالي لپاره ځینی دغه لارې چارې عملی کړئ. په کونړ کې معلولین وایي چې خپل حقوق نه ورکول کیږي او تل ورسره په دولتي یا هم نه دولتي ادارو کې د مور مېرې سلوک کیږي. دوی د خپل غوښتنو مطرح کولو د لپاره پرون په مرکز اسدآباد کې لاریون هم وکړ. تفصیل دره له انوري په راپور کې.
د معلولینو اتحادی مرستیال شاهزاده نابینا ازادي راډیو ته وویل دولتي چارواکي ورسره تل توپیریز چلند کوي.
باید دیو خپل حق ورکړي، دیو خپل وطن باندې قرباني شوی دی، خپل خواږه خواږه اندامونه د لاس ورکړي، دن د دولت چارواکي موږ ته په بد سترګه ګوري.
د غونډي یو بل ګډونوال معلول وویل په کونړ کې ګڼې خیریه مؤسسې کار کوي، د دې په ځای چې معلولینو او بیوسو کسانو سره مرسته وکړي، د مرستو د ویش پر مهال د بډایا او قومي مشرانو نمونه لیکي.
زه قاری جان احمد د کونړ ولایت د معلولینو د ټولنې خدمتګار. دغه چې زموږه معاشات په خپل وخت باندې راکول کیږي، د کار په قانون کې چې څومره حق موږ ته راکړل شوی دی، هغه د بیا رغونې په کارونو کې موږ ته کار نه راکوي، په خیره کارونو کې بیت المال په موادو کې به یو شي کې موږ ته کومک نه کوي.
په کونړ کې د شهیدانو معلولینو مسولینو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاوالله نوری ازادي راډیو ته ویل دوی هر یو معلول ته په خپل وخت خپل تنخواګان سپاري.
تقریبا د 200 کسانو حواله د معلولینو ترتیب کړی دا چې دغه 15 ورځو کې به بانک ته لاړ شي، هغه خپل معاشات د بانک نه اخلي. موږ ته تقریبا 30 میلیونه افغانۍ رسیدلې دي چې په نږدې وخت کې 15 ورځو کې به دغه د 200 کسانو معلولینو حقوق حواله شي.
هغه ویل د مرستندوی مؤسسو مشرانو سره به هم خبرې وکړي چې په مرستو کې د معلولینو حقوقو ته پام وکړي. په هیواد کې د تیرو جنگونو په وجه په زرګونو کسان وژل شوي او له دې زیاتو د بدن اندامونه له لاسه ورکړي چې اوس د بېوسۍ ژوند تیروي، چې د دولت او مرستندوی ټولنو پاملرنې ته زیاته اړتیا لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
له هلمند نه هدایت امین عدیب په خپل پیغام کې لیکلي د غوث ملاتړ له ماموریت نه هیله کوو چې په هلمند کې له ډېره قواو سره هوایی او ځمکني مرسته وکړي چې له لاسه وتلي ولسوالۍ بیرته له وسلوالو ونیسي. د زابل له شاجوی ولسوالۍ نه نصرالله لیکلي په افغانستان کې د مخابراتي شبکو بیې ډېرې لوړې دي، هیله ده دولت د نرخونو د کمولو هڅه وکړي. محمد روشن له غزنی لیکلي افغان مشران باید د سولې لپاره زیات کار وکړي. محمد قاسم ځواک لیکلي حکومت د اورزګان له خلکو سره چې وروستیو سیلابونو زیات زیانمن کړي مرستې وکړي. بل اورېدونکي لیکلي د داعش ډلې غړي د اټغر ولسوالۍ د غرونو په لمنو کې اوسېږي، خلک په بیره کې دي. عبدالحنان قادری لیکلي سولې ته هر افغان خوشبین دی، خو پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي او په دې مسله کې خپل تاوان ویني. قیام الدین مبارز لیکلي په سنګین ولسوالۍ کې په تیرو ورځو کې سخت سیلاب راغلی و، خو مالي او یا ځاني زیان یې نه دی اړولی. رحمت الله راحت لیکلي دي سخت کال په هلمند کې ډېر بارانونه وشول او ډېرې ځمکې په خړوبې کړي.
دا واسطه سوزنی اسمی سونه چې د افغان بی سیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رلیږلې و. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو بلوچستان ته. په دغه حالت کې د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر او د ورکو بلوڅو د کورنیو غړو په کوټه کې وروسته له هغې درې ورځنۍ د لوږې اعتصاب پیل کړ چې د کلات سیمې په عملیاتو کې د وژل شویو شاوخوا 150 تنو مړي د کوټې دولتي روغتون ته وروړل شول. دوی وایي چې دا د ورکو بلوچستانو مړي دي خو د پیژندلو وړ نه دي. نور تفصیل د کوټې د برک می خیل په راپور کې
د کوټه دولتي روغتون ته پروند د شاوخوا 150 تنو مړي راوړل سول چې د داخله چارو د وزیر میر سرفراز بوکټي په وینا د کلات په جوهان سیمه کې د پلټنې په عملیاتو کې وژل شوی وو. خو د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکو سازمان مشر نصر الله بلوچ وایي په اوسنوي عملیاتو کې هڅه د وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي چې وایي دا په اصل کې ورک بلوچستان دي چې دوی د عملیاتو په پلمه مړي وغورځوي او رسنیو ته وایي چې دوی وسلوال بلوچستان په عملیاتو کې وژلي دي.
بلوچستان می روزانه
په بلوچستان کې هر ورځ خراب شوی مړی غورځول کیږي، خو حکومت دا کوي چې دا د خپلواکي غوښتونکو مړی دي چې په عملیاتو کې د ډزو په تبادله کې وژل شوی دي. خو په بلوچستان کې چې څومره عملیات هم شوی او خلک پکې وژل شوی دي، مړی ورک بلوچستان پیژندل شوی دي.
لاپتہ افراد کے حوالے سے
د ورکو بلوچستان لپاره د ژغ پورته کوونکو سازمان مشر نصر الله بلوچ د یک شنبه په ورځ د ورکو بلوچستان د کورنیو لغړیو سره په دې اړه د کوټې د پریس کلب څنګ ته د لوږې درې ورځنۍ احتساب پیل کړی دی.
احتجاجی کیمپ کا مقصد
زموږ د دې احتجاجی کیمپ مقصد دا دی چې له بلوچستان امنیتي اداروز موږ خلک په جبري ډول وړي دي. هغوی له څو کلونو راهیسې ورکتي خو نه راخوشي کیږي، نه په حکومتي او نه په عدالتي کچه د هغوی د خلاصون لپاره عملي ګامونه اخیستل کیږي. د دې درې ورځنی احتساب په لومړۍ ورځ په احتجاجي کیمپ کې څو کم عمره بلوچ نجونې هم ورسره ناستې وې چې د خپلو کورنیو د ورکو کسانو لپاره احتجاج کاوه. په دوی کې یوه بیبي نادیه هم شامل ده چې وایي نیکه یې علی اصغر بنګلزی له ډېرو کلونو راهیسې په مرمز ډول ورک شوی دی. زه د خپل نیکه د خلاصون لپاره د لوږې په احتساب ناسته یم. 14 کاله کیږي چې هغه په جبري ډول تښتول شوی دی. زه د انصاف له نړیوالو ادارو غواړم چې زما د نیکه او نورو ورکو بلوچستانو د خلاصون په برخه کې خپل رول ترسره کړي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند انوارالحق کاکړ د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکو سازمان د مشر دغه
ردوي چې ګواکې امنیتي ادارو دې په عملیاتو کې بې ګناه خلک یا ورک بلوڅان وژلي وي. هغه وایي د دوی خلک د خپلواکۍ غوښتونکو په کیمپونو کې وسله وال فعالیت کوي، خو چې ووژل سي دوی وایي دا د دوی ورک خلک وو. د یادونې وړ ده چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوڅ او د یوه ورک بلوڅ ځوان ذاکر مجید بلوڅ خور فرزانه مجید له 56 کلونو راهیسې د کوټې او کراچۍ د پرس کلبونو مخې ته پرلپسې اعتصابونه وکړل، خو دا مهال هغوی د ورکو بلوڅانو د خلاصون لپاره په نړیواله کچه د غږ پورته کولو لپاره په امریکا کې دي او سازمان یې له 2 میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د لوږې په اعتصاب لاس پورې کړ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. خو 7:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نه اوري.
په هلمند ولایت کې د امنیت جګپوړی مسؤل عبدالجبار قهرمان وایي کمزوري مدیریت د هلمند او ټول افغانستان په کچه د امنیت په وړاندې یو ستر خنډ دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د کابل جلال آباد د دوهم لاین سړک د رغونې لپاره به سلګونه سرتیرو ته دنده وسپارل شي. په پام کې ده چې سلما بند پر روانه غبرګولي میاشت کې رسمن د افغانستان دولت ته وسپارل شي. جان کیری بانند د امریکا د بهرنی چارو د لمړنی برحال وزیر پتوګه د جاپان په هیروشیما کې د تاریخ د اولی اټومي حمله قربانیانو ته د درناوی مراتب پر ځای کړی. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او د دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیڅ سره خبرې ونه کړي. د روسي هوایي ځواک او د سوریه پوز د حلب ښار د آزادولو د عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. پانا غوښتونکو وروسته له هغې د مقدونیا له پولیسو سره شخړه وکړه چې اجازه ورنه کول شوه چې د مقدونیا او یونان ترمنځ له موانعو تیر شي. او په یمن کې شیعه حوثیه غیان او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه اوربان چې د اپریل د 10 نیمې شپې نافذ شوی رعایتوي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org ورزو د خبرونې د پاتې راپورونو برخه ده. د زابل بزګران وایي چې د دولت او مؤسساتو له هر ډول کرنیزو خدماتو څخه به برخه پاتې سوي دي. دوی وایي چې د دوی په نامه زیات مرسته اخیستل سوي خو دوی ته نه دی رسیدلی. د زابل د کرنی رئیس په اړه له خبرو ډډه کوي، خو د اوبو لګولو رئیس وایي چې ناکافی امکانات یې په وړاندې لوی خنډ دی. تفصیل د محمد صادق رښتینی پرپورټ کې.
د زابل اوسیدونکو وایي د ولایت په ډیرو برخو کې ستونزې لري، خو د کرنې په برخه کې ستونزې زیاتې دي. د اصلاح شوو تخمونو نه موجودیت، د ویالو وران حالات او د کروندګرو حاصلاتو ته نه بازار هغه ستونزې دي چې د دې ولایت بزګران یادونه کوي. کروندګر ادا کوي چې چارواکي د دوی په نوم ډیر څه اخلي خو ورکوي نه.
سر یت څنګه د کلی خالص مړ نه مان وای کی بالا دی خپل نامه باندې یو سی جامړ د دې د درې سره لوخ را کیږي د غنمان مل کل کیږي بالا دی خپل نامه
خلاص ما سره په جیب کې و ارې زره سره ستاد نورې مو کړی دی ولایت مو وړي دی خو تر اوسه پرې چاز مر سره کاری نه دا کړی
خو من سره دی غیر مستحق خلکو تر کل کیږي یل چاته دای فکر نه کوسی ځاغه مستحق ده دغه زمینداری هغه یو لکې.
د زابل د کرهنی ریاست چارواکي په دې برخه کې خبرو کول ډډه کوي، خو د زابل د اوبو لګول د رئیس عمر ګل د خلکو ستونزې پر ځای بولی او وایي چې دوی د خپلو امکاناتو سره سم هغوی ته خدمات وړاندې کوي. هغه که څه هم د خپلو مرستو او فعالیتونو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې دوی ته زیات امکانات په واک کې نه ورکول کیږي.
امکانات چې موږ سره شته دي هغه موږ نه دي سپمولي د خلکو نه، او موږ همیش د هڅې کړې دي، پلانونه هم جوړ کړي دي، پروژې هم هغه ته لېږلې دي، مرکز ته لېږلې دي. یو لویه ستونزه چې د زابل په ولایت کې فعلا موږ ورسره لاس په ګرېوان یو هغه دا ده چې د افغانستان دولت دومره بودیجه په خپل لاس کې نه لري چې هغه انکشافي پروژې په خپل مخته باندې بوځي.
د زابل ډیری اوسیدونکي په بزګري او د مځکو په کرلو مصرف دي، خو کرنې ته نه پاملرنه د دې ولایت محصولات کم کړي دي.
زیندر سنگھ مجبور دی آزادی ریڈیو دی ایپ ایم موجو کے سل آشاریہ پنزو سپو کے آورم.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې صفه واځي هم اوریدلې سي کده انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ واوري چې ادرس یې azadiradio.com د ورکو اجزانه د لټي پروگرام په یو رپورت پسې اوریدلې سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دې هواد توغندیو پروگرام د خبرو اترو وړ نه دی او تهران به په دې اړه له متحده ایالاتو سره بحث ونه کړي. محمد جواد ظریف دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د هغه وینا په ځواب کې کړي چې ویلي وه د ایران د توغندیو د ازموینو د سوله ییز حل لپاره واشنگتن خبرو ته چمتو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم درس پر متحده ایالاتونو تور ولګوي چې پر ایران په داس حال کې بې بنسټه تورونه لګوي چې په سیمه کې د امریکا متحدان د داعش ډلې ملاتړ کوي او وسلې ورکوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیڅ چا سره خبرې اترې ونه کړي. جواد ظریف دا څرګندونې پرون د استونیا د بهرنیو چارو له وزیرې مارینا کلیوران سره تر کتنې وروسته وکړې او ویل چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په اټومي موافقه کې د ایران د توغندیو پروګرام نه دی شامل. ایران د هغې موافقې له مخې چې تیر کال دوبه یې له لویدیځ سره لاسلیک کړه خپل اټومي فعالیتونه تر ډیره محدود کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل که متحد ایالات په رښتیا سره په منځني ختیځ کې د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري پر اسرائیل او سعودي عربستان د وسلو پلورل دې بند کړي. د ظریف وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د تیرې اونۍ د هغو څرګندونو په وړاندې ښکاره غبرګون و چې ویلي و امریکا چمتو ده چې د ایران د توغندیو د ازموینو د سوله ییز حل په مقصد له دې هیواد سره خبرې اترې وکړي. ښاغلي کیری د پنجشنبې په ورځ وویل متحد ایالات او متحدانو یې ایران ته ویلي و چې د دې مسلې په اړه د سوله ییزو خبرو پلویان دي. خو کیری دا یادونه هم کړې وه چې ایران باید له هر څه مخکې د خپلو توغندیو د لانجمن پروګرام په اړه چې د اهدافو په اړه یې د ده په وینا ګڼ سوالونه رامنځته شوي دي ټولو ته وضاحت ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف همداراز پر متحده ایالاتو تور ولګو چې پر ایران بې بنسټه تورونه لګوي. په داسې حال کې چې د ده په وینا په سیمه کې د امریکا خپل متحدان د اسلامي دولت ډلې یادایش ملاتړ کوي خو ظریف د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د جواد ظریف له قبله زیاتوي چې نوموړی وایي ښاغلی کیری له نورو مخکې باید د امریکا له متحدانو څخه چې داعش ډلې ته وسلې ورکوي او له سوریې او عراق څخه د داعش لخوا غلا شوي تیل او تاریخي آثار پیری پوښتنه وکړي.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا دې بیا هم د تاسو ورکوشو عزیزان او دوستانو ته دغه د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې به هم د تاسو ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کوم کې چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي. د دې په څنګ کې موږ ته یو ایمیل هم را رسیدلی دی چې په خپل وخت کې به یې تاسو ته زه درولولم. ګرانو دوستانو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 3 2 1 4 1 15. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواړی یاست. ګران اوریدونکو، ازادي راډیو ته یو ایمیل زمون ګران ورور شاه محمود وطنجار را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې داسې لیکي: نصر الله د داود زوی، د پکتیکا د ولایت د مټاخان د ولسوالۍ د کوتي خیلو د کلی اوسیدونکی دی. تقریبا شل ورځې مخکې د تاسو د راډیو له لارې نه پیغام خپور شوی دی. که تاسو په دغه اکله معلومات لرئ نو په لندنی بریښنالیک مونږ ته راولېږئ. ګران وروره، په ازادي راډیو کې د نصر الله په هکله داسې پیغام ما پیدا نه کړ، خو دغه دی، د تاسو دغه بریښنالیک مو ولوست. که څوک د نصر الله په هکله څه معلومات ولري، دوی کولی شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. زه به د بریښنالیک له لارې نه تاسو ته د هغه په هکله معلومات دروستم. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0000422211211415. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بله، السلام علیکم. زه سید احمد وپم، علیکم د 600 تاریخ نورت خنیولې د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه. زما د اکازی ورکسوي د محمد نبی په نامه دی چې ولس کال عمر لري، شنه کالي پتن دی، دوه فټوان او سره د سپینه خولې پر سر ده. د هلمند ولایت مساکاله ولسوالۍ وشدونکې دي. کار چاته د پاره معلومات وی، ما تر دې پدېش میره اړیکا ونیسي 0015 8 0015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د انمن ولایت مې زنګ ولیدې زما د ټلیفون شمیره ابل ورغلطه وه. زما دا پیغام دی چې زما یو حق شي نن زما د خون نه دی چې د حاجي محمد خان خون زوی دی یو لس د اعصابو تکلیف لري. دا درې کاله کېږي چې ورک دی هر چا که په دغه اړه زما سره معلومات ونیسي چې پیدا کړي دا د ټلیفون شمیره ده 01 03 9 4 11 4. بیا تکراروم 01 03 9 4 11 4. دغه اړه که هر چا دغه معلومات موږ ته وکړي د هلمند په ولایت کې موږ د ګریش په ولسوالۍ کې بیا خپل شرینه ترلاسه کولی شي. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه شمس الله روحاني خبرې کوم د هلمند ولایت د ګریش په ولسوالۍ د حیدرآباد سیم. زما د ماما زوی د 14 کاله کېږي زه کور ته نه درک بی د پلار نوم یې نیلا کاوی او د مرور نوم یې فردل وي. هر مسلمان ورور کې په دې اړه معلومات لري ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 01 10 10. شمېره یو ځل بیا وایم 0 01 10 10.
السلام علیکم. زمایا زه علاقات خبرې د پاکستان منصری نه خبرې کوم د محمد اسحاق زین د سرچی د ولسوالۍ. زما یو ورور وکړه تقریبا دوه کاله کېږي نظاره کړی اتلس کاله تقریبا عمر یې دی کومیزه نظاره کړې شوی ده دوه کاله کې هېڅ هغه د هغه مونږ معلومات نشته راته تقریبا پنځلس دوه کاله کېږي نظاره کړې شوی معلومات نشته. زه اوس دلته کار کوم پاکستان کې دغه پاړکي باندې کوم ملګري انډیوال کوم انډیوال ته معلومات وي کوم یا خپل اوري موږ په دغه شمېره زنګ وایو چې دغه شمېره ازادي راډیو ته ما زنګ وبل شمېره ما ته نشته
افغانستان شمیره. سلام علیکم. بله السلام علیکم. زشم سلام خبری کوم من ولایت گریس ولایت حیدرآباد زنگ زمان امام عزیز اصلا خان فن عمودی دا سوار نسکال چیز چی ورد بیسی هر مسلمان و غیر فعال معلومات داری موتج بجیش مهر رنگ بود سپر و سوا اتسا و دیش اتسا و دیش شمیره ی زلدیا تکرارم سپر و سوا اتسا و دیش اتسا و دیش و سلام
و سلام علیکم. زمین گل پروان دو ولایت سیگر دو ولیت ولی سیدین که اینجا یا مامان نیوم محمد صبر شپا کلاکی گذره سینه نظره کشل ایزه ده پهار هر مسلمان رو تک آمد و ما توسی مونگتر پداغ شمیره هاری کمی سفر واوی ها نسه و پینزش پیتا تزار و پینزا شماره و زبزیه تکران سفر واوی ها نسه و پینزش پیتا تزار و پینزا. اسلام ها
وای برورد نظره کدی نمجمع گولی ده اتا کالکی اسی نظره کدی سرغنده ولسوالی نه که څوک معلومات راکړي دوه زره افغانۍ شرمې ورکول کېږي. زما نوم بول دی بل ورور نوم یې خان دی بل الله خان دی. یو ځل شمېره درته وایم صفر اووه صفر بیا نه درې شپږ درې دوه شپږ نه پنځه یوه بله شمېره ده صفر اووه صفر بیا اووه یو درې شپږ نه اته درې.
ہلو السلام علیکم. زاب لازی د هلمند ولایت د گرمسیل د ولسوالۍ څخه د آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما یو ماما دی د بسم الله په نامه دی. د پلار نوم یې غلام سخی دی. د هلمند د کجکي د ولسوالۍ د ګنمریز اوسیدونکی دی. دېرش کاله کېږي چې ورک دی. د ده په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. سپر آیاش پرسو یو آتیا نا آتیا تنزا آتیاش میرا یو زل بیا تکراروم سپر آیاش پرسو یو آتیا نا آتیا تنزا آتیا و سلام.
او ده خدای لپاره ده آر وقتی تجفل نترکوم زما زویش فارش میاشی کیزی چه ورک دی ده جیر اللہ ترکوم نفستان جایم دیر ستاله ام اوانسان پاکستان مگر رو وچ دی کچیو دی سود ده رجیر اللہ ده خدای پاک را پیدا کیه. زما زوی زه جاب کیم نمیږم نشم ولا که خبر کوم. زما زوی بارم نمیږي د څور نو سکار دی شپاره شمه چې دې زه شم ولدا که زه نظر کسوي دي دا چا دا ار وسما ورور ته دا خاص کوم چې دغه ار مال ما دوی ته جاب کیم. زما نن دې زما نو جاب کیم دې زین بارم دې نشم ولدا که خبر کوم که ار وسما ورور ته بجی ار مال ما چې دا بارم په اړه د شپاره شمه چې دې شو ورک دي د څور نو سکار دی د ولدا کو شه نن کړي نو په دا شمه ورو دي د خدای د رضا لپاره زما سره تماس ونیسي. صفر اویا دېرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته بله شمېره به درسم د خدای لپاره صفر اویا دوه اویا دېرش یو سلو څلور دېرش. خدای مې دنیا او آخرت آباد کړه. خدای مې هره کږه سمه کړه. اول کار زه راډیو کارکوونکو ته وایم بیا ټولو مسلمانانو ته وایم چې دغه ورکه کې زما سره د خدای لپاره کومک وکړي. زما نوم دی د ملاکس خبره کوم نشم ملاکس او د ځینې باران دی شپاره سمه دې کړي چې د ګوره ته نظر کسوي دي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. زما یو ملګری د نعمت الله همت په نامه تقریبا د دوه کاله راهیسې سلسله دره کوي. هر ورو که د نعمت الله همت په هکله معلومات لري او یا هم دی خپل زما غږ اوري نو د اسلامي اتحادیې له مخې دې په دې شمېره زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نه سوه اته سوه څلور اویا او له هلمند څخه ورک شوی وي د نادعلي ولسوالۍ باباجي د علاقې څخه.
قاری سخیدار نمیږي چې تقریبا عمر یې اوله ساتل اسکال دی او په تندې کې شین خال سپین پوسه الکته جګ غوندي. تقریبا دغه پنځلس میاشتې کېږي د سیاسي د ولسوالۍ نه پندوس ته راغلی دا دوه کاله کېږي. نادره که دی مونږ ته معلومات نه څه کار انډیوال ته معلومات وي او یا په خپله دا اوري مونږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي صفر اووه سوه اووه اویا شپږ ویشت یو دی څلور شپېته بله شماره ده صفر اووه سوه پنځه اتیا شپږ څلوېښت اته څلوېښت درې اویا. دا زما د ورور لمبر افغانستان لمبر دی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت چرچنه ولسوالۍ نه د سره پلینک یم. بسم الله خبره کوم. زموږ د کورنۍ دوه مرګه دوه ځوانان نادرکه دي. یو د موسا جان په نامه دی، یو د جمعه خان په نامه دی. موسا جان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی، د جمعه خان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی. هر چا ته که معلومات وي مستدی په دغه شمېره باندې رنګوي 0 0 5 4 2 2 3 3 درنا شرنی به ترلاسه کی. و سلام.
السلام علیکم. غفر خان جلیم پښتون نیوایو کاکا ده. دنیم کله کیږي چې ورک نور اصل نه میږي کیدو په اړه څه معلومات ما ته دې په دې شمیره اړیکو نشي اجازه دې ترلاسه کی. خبر 0 0 5 4 2 3
خبر پلار بچر والے دا یاد ولایت څوک مشته دارا کوس دا د پلان مې هرباري د خونو نوم یې اسلام علي بلادې مشته وزارک نه کیل سر د بوز پیدا کو وزارک نه ور مار نی دا دا شنهره ک چا ته معلومات زنګ راوې سي پراویا انځه ساو شپش پته انځاتیا چلور نه.
السلام علیکم. زما نوم دی اندر الله د پروان ولایت اوسیدونکی ما. زما یو ورور دی چې په نوم د عبید الله دی. تقریبا دا څلور کاله کېږي چې د پنجاب پاکستان په پنجاب علاقه کې نادرکه دی. د ده په اړه که څوک معلومات لري یا د فیسبوک ته لارې نو ما ترې په دغه شمېره ټلیفون وکړي 0 0 9 9 5 5 5 3 بله شمېره دا 0 9 9 5 2 5 5. والسلام با احترام.
زما یو ورور دی شوالین نیږي نشول کال عمر لري یو کال کیږي نظر کړی په جبه ګونګې هر مسلمان نو کوم معلومات لري په دغه شنه دې څنګه کوي 0 0 5 4 3 5 4 5.
السلام علیکم. دا مان لا دې صاحب د لطاله د ترخیل کلی نه خبره کوم. د ما یو رګ بیا په نوم دی اچکزی لا یا بیا یا ونی مې اچکې نه دره کا سوال کا چا کا معلومات وی په دغه شماره دې اړیکه ونی سي 0 0 8 7 4 4 5 4 5. بل شماره ده 0 0 5 4 5 7 9 7 8 7. والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.
د آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 4 4 2 2 1 1 4 1 1 5. د آزادی رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. کنه می خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
د ژوند رنگونه
خپل کونډه
په کور کې مثلا څو بچی تا ته درلغان دي.
په کور کې مې دوه لورګانې دي، فعلاً دوه مې زامن دي، څلور نفره یو خپل پنځه نفره.
خرڅ مصرف ټول دي تاسو په غاړه؟
خرڅ مصرف ټول دي مو په غاړه.
بیا څنګه دا برابرې تصویر لیتي؟ نه سیم کولای بیا څه خوره؟
یو مینات تیر و دی بل مینات پروسه کول. مې یو کور کې کار کو، یو قاضي و غلاړه ترکیه ته دلته چې لازم تم راته ډونګي غم راته ډونګي غم. خو په سل رقم یو خپل شای برابر.
په کوم وخت کې ته ډیر زیات به جګرخونه خپل اولاد وته دي؟
زه په داسې وخت کې جګرخونه چې کور ته مې ګورم چې کور کې مې وازه خرابې دي، کور کرار پسی کور نه په خراب سي. زه د خپل اولاد ته د خپل ځان ته ضروري
د سې سوي چې کوم وخت هیڅ شي نه په لوګه باندې ویده سي.
هو په میاش کې دوه واریم شوي، درې واریم شوي، څلور واریم شوي. په تند وی داسې وخت راغلی چې اور چا مې نه د پیدا کړی چې چا جوش کې اچوم چای دم.
خپل خپلوان بیا مرسته نه دي سره کوي؟
خپل خپلوان ټول له یو بل بتر ورونه نه لرم. څلور ورونه مې او څلور وړه شهیدان شو. نور داسې څوک دې موږ نشته. یا ورور لرو نو ورور چې نه یو ورور دې چا پروا نه لري.
کله دې خوان ژوندې و هغه وخت دې ژوند سره کوم و؟
خوان مې چې ژوندې نو ښه ژوند نه خوان دونه نه پرې خودم ل مره سوري تل سوري ما
څنګه مر ساغه
شهید چې په جلیس کې
تا ویل چې پیرکی په خای کنه.
او
پیرکی په خول دې چیرته زده کړی ک څنګه؟
دا پیرکی په خول مې زده و په کور کې کول. هغه کولم خو اوس مجبور یم دغه تلته کوم.
هر ورځ به څو پیرکی پخې؟
هر ورځ خودلته پخو چې پریم دی سل دو سو یو نیم سل داسې پخو چې دویم پری دی.
بیا څو خرڅوي؟ یو پیرکی،
یو پیرکی دلته په شل روپۍ خرڅې.
خلک یې اخلي بیا څوک ستاسو
اخلي؟ هو
پیرکی پخول درته سخت نه دی؟ په سر دې نه درد کیږي؟
درد کیږي په سر مې داسې درد کیږي سبا یې چې ناستم ته بیګا پورې همداسې وګېتګې. فقط توبه نور چای خورم هم بیګا چې کور ته لاړه شم نه لاس دې مایي نه پښې دې مایي نه ځان دې مایي تبه مې شي بیخ نو مجبور یم سره کوم.
غلط کریم څوک نه پریدي چلته
کې؟ غلط کریم څوک نه پریدي. داسې خلکو خبرې تیرې و چا دې غه خبره په وخت کې موږ دې داسې خلکو سره غږیدونه روړی نو ور سره خوړه اوس دې دغه خبرې موږ تیرې و.
خطلم درت میوان قتل وا میں بخا درت خطلم درت میوان قتل وا میں بخا غگی دین شم درت می دیر و جنل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا دل ما درته وانا وگل و وسا تدبیر چاری سپیا وار تقدی د قسمت ستورو مختو نمسلو میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنارا وڑے